Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار په خیر. تا افغانستان کې د سهارو بجې سوې د ازادي رادیو د نن سهار لومړی خو د 2012 میلادي کال د وروستي سهارنۍ خبري مجلې اوریدلو ته مو زه صالح هرکلی کوم. د نن ورځې خبرونه مو له همدې شپې پیل سوې او د ماښام تر وې اوریدلای سي. افغان سیاستوال ډاکټر سمد حمید له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د کندهار چارواکي د هغې الوتکې د ناستې په اړه څېړنه کوي چې وایي له کابله د کندهار پر هوایي ډګر د ناستې اجازه ورکړل شوې وه. نور مسایل هم څېړو. نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو او د ژوند رنګونه هم په همدې خبري مجله کې واورئ. نن د شنبه ده، د مرغومي یجد 11 دسمبر 1 په پیل کې خبرونه. ولسمشر کرزی د خپل ملي امنیت سلاکار ته دنده سپارلې څو د هغې الوتکې د ناستې د څرنګوالي په اړه څېړنې وکړې چې د شنبې په ورځ د 3 ساعتونو لپاره د کندهار هوایي ډګر کې ناسته وه. افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د کمیسیون مشر وایي د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د 4 پړاو پای ته نږدې سوی دی او له دې سره به د افغانستان د وګړو په سلو کې 80 برخه د افغان امنیتي ځواکونو تر پوښښ لاندې راسي. ایراني چارواکي وایي یوې وړې تجارتي امریکایي الوتکې د دې میاشتې په پیل کې د ایران په جنوب ختیځ کې وروسته له هغې بیړنۍ ناسته کړې وه چې له تخنیکي ستونزو سره مخامخ شوه. ولسمشر کرزی د خپل ملي امنیت سلاکار ته دنده سپارلې څو د هغې الوتکې د ناستې د څرنګوالي په اړه څېړنې وکړې چې د شنبې په ورځ د 3 ساعتونو لپاره د کندهار پر هوایي ډګر ناسته وه. د ولسمشر کرزی د ویندوی دفتر په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د ملي امنیت سلاکار ته دنده سپارل شوې چې معلومه کړي د خلیج له حوزې د افغانستان خاورې ته ننوتلې دې الوتکې ته د کومې ادارې او حکومتي مقام لخوا پر کندهار هوایي ډګر د کښېناستو اجازه ورکړل شوې وه. د کندهار د ولی وایان جاوید فیصل پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په کندهار هوایي اډې کې د ناستې په اړه دې الوتکې ته له کابله اجازه ورکړل شوې وه. افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د کمیسیون مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی وایي د مسؤلیتونو د انتقال د 4 پړاو په پای ته رسیدو سره به د افغانستان د وګړو په سلو کې 80 برخه د افغان امنیتي ځواکونو تر پوښښ لاندې راسي. د افغانستان د ولسمشر د ویندوی دفتر په یوه خبر پاڼې کې ویلي ښاغلی احمدزی دا خبره پرون د ملي امنیت د شورا په غونډه کې کړې ده. د ډاکټر احمدزی په وینا د دې پړاو په عمل کېدو سره به په 312 اداري واحدونو کې امنیتي مسؤلیتونه له نړیوالو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل سي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ښوونې او روزنې عمومي قمندان جنرال معشوق سیلاب وایي په پام کې لري چې په پروان ولایت کې د پولیسو په تعلیمي مرکز کې په سلګونو پولیسو ته مسلکي روزنه ورکړي. ښاغلی سیلاب ازادي راډیو ته وویل چې تر دې مخکې په دې مرکز کې د جنوبي کوریا ځواکونه پراته وه.
هغوی
په خیر ووتل او رښتیا چې زموږ لپاره یې دلته له ټولو اسانتیاوو سره یو ډېر ښه مجهز مرکز جوړ کړی دی. موږ دا مهال په دې مرکز کې د 500 کسانو د روزنې ظرفیت درو فیصله مو کړی چې د افغانستان له هر ګوټ څخه دلته د پولیسو په لیکو کې ځوانانو ته روزنه ورکړو. چارواکي وایي په دې توګه به وکولی سي د افغان ځواکونو د ظرفیتونو په لوړولو کې مؤثر اقدامات وکړي. نامتو افغان سیاستپو ډاکټر سمد حمید د 83 کلونو په عمر په جرمني کې د ورپېښې ناروغۍ له کبله مړ شوی دی. ډاکټر سمد حمید د حقوقو په برخه کې په سویس کې ډاکټرا اخیستې وه. د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې پر بېلابېلو لوړو سیاسي او علمي څوکیو کار کړی و او د افغانستان د ډیموکراسۍ د لسیزې د اساسي قانون په تدوین کې فعاله ونډه درلوده. یعنی چرواکی وایي یوې وړې تجارتي امریکایي الوتکې د دې میاشتې په سر کې د ایران په جنوب ختیځ کې وروسته له هغې بیړنۍ ناسته کړې وه چې د تخنیکي ستونزو سره مخامخ شوه. د ایران پریس ټي وي د دې هېواد د هوایي ډګرونو د دولتي کمپنۍ د مشر محمود رسولي نژاد له خولې ویلي چې د الوتکه 14 ورځې مخکې د هېواد پر هوایي ډګر کښېناستو ته اړ ایستل شوې وه او د 1 شنبه په ورځ وروسته له هغې له ایران څخه ووتله چې د ترمیم کار یې بشپړ شو. ایران د ملکي هوایي چلند د نړیوال سازمان غړی هېواد دی چې له مخی باید له ملکي الوتکو سره د اړتیا پر مهال مرسته وکړي. د سوریې لپاره د عربي ټولنې او ملګرو ملتونو ځانګړي استازي اختر ابراهیمی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د سوریې د 28 میاشتنۍ شخړې د هواري لپاره دی یو وړاندیز ومني. شغل ابراهیمی ویلي دا پلان د هغه ناکام سوي نوښت پر بنسټ دی چې د جون په میاشت کې پرې په جنیوا کې توافق شوی و. پاین حل کې د سوریې لپاره د نړیوالې ټولنې د ځانګړي استازي د عربي ټولنې له مشر نبیل العربي سره په یوه کانفرنس کې د سوریې وضعیت ډیر خراب بللی دی.
الوضع في سوريا سيء وسيء جدا جدا
په سوریا کې وضعیت ډیر خراب او د لا خرابېدو په حال کې دی او په چټکۍ سره نور هم پسې خرابېږي. له دې کبله څرنګه چې په تیرو نږدې دوو کلونو کې د 500 زرو په شاوخوا کې کسان وژل شوي، که خدای مکړه دا کړکېچ یو کل نور هم دوام وکړي نو قربانیان به 25 زرو نورو ته نه بلکې نږدې 100 زرو کسانو ته ورسیږي. دا ازادي راډیو ده. مصر چرواکي وایي د لیبیا په مصراته ښار کې د مصر د قبطیانو په یوه کلیسا کې به می چاودنې دوه کسان وژل دي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چاودنې په دې کلیسا کې د شامې په شپه ناوخته دوه مصري اتباع چې د نوي کال مذهبي مراسمو ته یې چمتووالی نیوه وژلی دي. په چاودنې کې لږ تر لږه دوه تنه نورو ټپیان شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون یو نوی قانون توشیح کړ. د دې قانون له مخې د حکومت د صلاحیت د 15 کلونو لپاره غزیر چې له امریکا د باندې د بهرنیو مشکوکو جاسوسانو او تروریستانو فعالیتونه وڅاري. دا قانون پر بهرنیو استخباراتو د څارنې قانون نومیږي. د امریکا حکومت ته اجازه ورکوي چې له امریکا د باندې د محکمې د احکامو په لاسته راوړلو سره ټلیفوني خبرې او ایمیلونه وڅاري. دغه طرحه د مشرانو جرګې لخوا د ډسمبر پر 28 تصویب شوې وه. دغه قانون پر امریکایي اتباعو نه تطبیقیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون پر جمهوریت غوښتونکو فشار راوړ چې د مالی سقوط د مخنیوي لپاره خبرې اترې وکړي. اوباما له NBC ټلویزیون سره په مرکه کې پر جمهوریت غوښتونکو تور پورې کړ چې د لخوا د ځینو پیشنهاد شویو امتیازونو له منلو یې انکار کړی دی. د پخواني ولسمشر جورج بوش د محل د مالیو د کمیدو پلان نن ناوخته تر خپل وخت تیریږي او په اوسط ډول به د امریکایانو پر عوایدو د کاله 2000 ډالره مالیه ورزیاته سي. د وینزویلا مرستیال ولسمشر پرون په دولتي تلویزیون کې ویل چې ولسمشر هوګو چاویز په کیوبا کې د سرطان ناروغۍ تر عملیات وروسته له نویو ستونزو سره لاس او ګریوان شوی دی. نیکولاس مادورو دا خبرې له کیوبا څخه کولې چې دی ورته د دسمبر پر 28 په نا اعلان سوي ناڅاپي سفر ورغلی څو له هوګو چاویز سره وګوري. د ویلي چې د چاویز صحي وضعیت نازک دی خو په دې اړه نور جزئیات څه نه دي ورکړي. دا ازادي رادیو ده. افغان وتلی سیاستوال ډاکټر سمد حمید لدی نړۍ سترګې پټې کړې. پرې اړه د یو نږدې دوست سره مرکه هم لرو.
د دیموکراسۍ د اساسي قانون په جوړول کې دای ډیر فعال و. دای شمس الدین مجدو ډیر په آرام لهجه خبرې کولې. د پوهنې وزیر هم و.
د دفاع وزارت وی له بهرنیو ځواکونو څخه به افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د سپرلو څلرمه مرحله سختوي. افغان چارواکي دا مسله څېړي چې د کندهار پر هوایي ډګر دی ویلو ته کې ناست ته چا اجازه ورکړې وه. د ژوند رنګونه هم په دې مخبري مجله کې اورېدلی سي.
که یو تلاشي کې یو ځای کې په ګیر راشي نه پوهېږي که نه، خو دغه تذکیره کې ورسره دغه په هر ځای کې تذکیرې پوښتنه ډېره کېږي.
دا هم اوري چې مشرانو جرګې د ولسی جرګې لومړی مرستیال تورن کړی چې په ننګرهار کې دولتي مځکې غصب کړې دي که وخت و نور مسایل هم څېړو. نامتو افغان سیاست پوه ډاکټر صمد حمید پرون سهار په جرمني کې له کلونو جلا وطني وروسته مړ شو. د نوموړي زوم شغلي کرزي ازادي راډیو ته وویل چې ډاکټر صاحب حمید له اوږدې مودې راهیسې ناروغ و. ولسمشر حمید کرزي د نوموړي مړینه یوه ستره ضایعه بللې ده. تفصیل اجمل انت خوري.
د ډاکټر عبدالصمد حمید د کورنۍ غړي او د نوموړي زوم ښاغلي کرزي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان دغه نامتو سیاستوال له اوږدې ناروغۍ وروسته د یک شنبې د ورځې په سهار په جرمني کې له نړۍ سترګې پټې کړې. هغه د دغه ناروغۍ په اړه وویل
دا د پارکینزون مرضي درلودله. پارکینزون یو مرضي ده چې هغه مرکز په دماغ کې او بیا عضلات او اعصاب په بر کې نیسي. دا آخري حوادث په افغانستان کې او د افغانستان په اړوند په بین المللي ساحه کې
ډاکټر عبدالصمد حمید په 1929 کال کې د ننګرهار د خوږیانیو په ولسوالۍ کې د عبدالرزاق خان هغه په کور کې زیږیدلی و. نوموړي لومړنۍ او منځنۍ زده کړې په ننګرهار او کابل کې کړې وې او په 1950 میلادي کال کې په سیاسي علومو او قانون پوهنه کې په سویس کې دکتورا اخیستې وه. له سویس څخه هیواد ته تر سنیدو وروسته یې د افغانستان د پوهنې په وزارت کې کار پیل کړ. ورسره په کابل پوهنتون کې استاد هم و. ډېر کلونه د پوهنې د وزارت د ځینو ادارو مشر و، څه موده د کابل پوهنتون رئیس و، یو مهال د پلان وزیر شو او څه موده د صدارت مرستیال و. نوموړی په 1940 کال کې د اساسي قانون د تصویب په ډله کې هم شامل و. په افغانستان کې د سور تر کودتا وروسته ډاکټر عبدالسمد حامد بندي شو چې په 1980 میلادي کال کې له زندان څخه تر خوشي کېدو وروسته لومړی پاکستان او بیا جرمني ته کډوال شو چې تر مړینې پورې په جرمني کې پاتې شو.
افغان لیکوال او ژورنالیست استاد اسد الدین شپون ارواشاد عبدالسمد حامد له نږدې پیژنده. د ارواشاد عبدالسمد حامد د ژوند او کارونو په اړه اجمل اند له شغلي شپون سره مرکه کړې ده.
قدرمن استاد شپون، نن رسنیو داسې رپورټونه خپاره کړه چې پخوانی افغان سیاستوال ډاکټر سمد حامد وفات شوی دی. د دې پاړه باندې تاسو د ژوند پاړه باندې که زموږ اوریدونکو ته لنډ معلومات ورکړئ چې ډاکټر صاحب د افغانستان په سیاست کې څومره رول درلود هغه وخت سره؟
ډاکټر صاحب خو زه چې کابل پوهنتون کې وم د رئیس وې مونږ نه وای راغلی او کاغذ پیچ د جرمنی نه، نو بیا یعنی دغه پوهنتون د سم که ګډوډي وه، د پوهنتون اصلاح دا د یوه خبره. بل دغه د اساسي قانون په جوړولو کې، د ډیموکراسۍ د اساسي قانون په جوړولو کې دای ډېر فعال و. دای شمس الدین مجدو دغه خلکې موسی شفیق البته دای ډېر فعال و، ډېره په آرام و لهجه خبرې کولې چې حتی شمس الدین مجدو ورپورې ویلې چې نور خلق په خولې خبرې کوي، دای په پښو خبرې کوي، قدمونه اوچتوي. د پوهنې وزیر هم و، هلته یې هم کافي کار کړی، بلکې د جونیئر کالجونو په جوړولو کې دی ډېر فعال و، چې ویلې یوازې د کابل پوهنتون دی او اطراف خلک نه شي ورسېدلی، نو بیا یې ټولو ولایتو کې هم دغسې ترتیب جوړ کړ. بیا مې پېښور کې ولیده، پېښور کې دی و، ډاکټر قیوم و، ډاکټر وکیل و، او دغه شمس الدین مجرو، دوی ډېر فعال و د جهاد په کارونو کې. داسې نه و چې راشي پېښور ته وتښتي خارش ده، نو دی ډېر او دی سخت معتقد و چې شوروي قواوې ووزي د افغانستان کې نه پاتې کېږي.
تاسو د جهاد کې د ده ونډ ته یا د ده برخې لرلو ته اشاره وکړله؟
دی اوسېده اسلام آباد کې، کله کله به پېښور ته راغی او ډېر تړاو یې د هغه سره و، د ګیلاني صاحب سره و. نو ده او ډاکټر قیوم دواړه د خدای وبخښي، دوی یو پلان درلود چې څنګه دغه جهاد د مقاومت جنگ تر جوړ کړي، چې دا د خارجي سره د مقاومت جنگ دغه د تنظیمونو د انحصار نه خلاص کړي. حتی دلته جرمني ته چې راغی، دلته هم دی وزګار ناست نه دی. جرمني حکومت ترې مشورې غوښتي، د مشورې ورکولې او زمن کې لیکنې کړي دي.
افغان لیکوال او خبریال سعد الدین شپون و.
خبری مجله اوری.
د افغانستان مشرانو جرګې د هغو ادعاو په اړه د تحقیقاتو پریکړه کړې چې وایي د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر په ننګرهار ولایت کې دولتي او شخصي مځکې غصب کړې دي. ټاکل شوی چې په دې اړه یو هیئت هم ننګرهار ولایت ته ولاړ سي. زبیر اجمن جزئیات اوروي.
مشرانو جرګې وروسته د هغې د ولسي جرګې په لومړي مرستیال ظاهر قدیر د ځمکو د غصب د ادعاو په اړه د تحقیقاتو پریکړه وکړه چې د ننګرهار په لسګونو خلکو د دې جرګې د شکایتونو اورېدو کمیسون ته په دې اړه شکایتونه وکړل. د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسون رئیس ډاکټر زلمی زابلي د دې جرګې عمومي غونډې ته وویل چې یو شمېر خلکو پر ښاغلي قدیر د څو زره جیره ځمکې غصب ادعا کړې ده.
سار مرتل جرابات خلق دیر راغلی و تقریبا یو نیم سر نفر دی وای چې زمر زکی د ولسی جرګې اول ماوی صاحب باز مصالح خلق زکا چول دی مو شریع اسناد درو زمر اغه متهم کړه په دې چې زمر زکی نیول دی کمیسون سم شکایت تصمیم ونیو یا جل چې مر په دغه هفته په اخر کې جلابات زو مر د ټول مجلس څخه د خواهش کوو چې مرته سفر اجازه راکې چې مر لاړ شو. موضوع ډیره مهمه ده، زرهاو جلی بزمکه ده.
خاغلی زابلی په همدې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې پر خاغلی قدیر د ننګرهار د سرخرود ولسوالۍ په خیرآباد سیمه کې د ځمکې د غصب ادعا شوې ده. د نوموړي په وینا شکایت کوونکو ادعا کړې چې د دوی په سلګونو جیره به کرنیزې ځمکې باندې خاغلی قدیر شخصي کارګوټۍ جوړول غواړي. د زابلی پوینا خلکو هم دراز ویلی چې د ولسی جرګې لومړی مرستیال پسیمه کې له شخصي سربېره په سلګونو جربه دولتي او کرنیز ځمکه هم نیولې ده. د هغه پوینا شکایت کوونکو په ښاغلي قدیر په بیل بیل ځای کې د شاوخوا 3000 جربه 1250 جربه ځمکه د نیولو ادعا کړې ده. د شنبې پروس په عمومي غونډه کې مشرانو جرګې پریکړه وکړه چې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون یو هیات به روانونی د خلکو د دې ادعا په اړه د تحقیقاتو لپاره ننګرهار ته ولاړ شي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزیدیار چې د غونډې سرپرستی کوله په دې اړه وویل
پیشنهاد داره که دادگاه صاحب داشت به خاطر بررسی و ارزیابی غصب زمین های دولتی و غیر دولتی در ولایت ننگرهار. اگر موافق هستین که هیئت کمیسیون محترم سم شکایت بره، لطفا کارتای سبز بالا کنه. با اکثریت با اتفاق یارو دادگاه صاحب شما ترتیبتون رو بگیرین بخیر.
لړی رو هڅه سره سره ونتوانیدلو چې پر ښاغلی قدیر د لګیدلی تور پاړه د نظر واخلو. مشرانو جرګې په داسې حال کې په ننګرهار کې د ځمکې د غصب په اړه تحقیقات پیلوي چې ولسی جرګې ویلي په ټول هیواد کې څه باندې 1,000,000 جربه ځمکه غصب شوې ده. د ولسی جرګې لخوا یو ټاکل شوی کمیسیون همداراز په خپلو تحقیقاتو کې ښودلی چې یوازې په کابل ښار کې 40,000 جربه ځمکه د 1,000,000 کسانو لخوا غصب شوې ده.
ولسمشر کرزی د خپل ملي امنیت سلاکار ته دنده سپارلې څو د هغې الوتکې د ناستې د څرنګوالي په اړه څېړنې وکړې چې د شنبې په ورځ د 3 ساعتونو لپاره د کندهار پر هوایي ډګر ناسته وه. افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د کمیسیون مشر وایي د مسؤلیتونو د انتقال د 4 پړاو په پای ته رسېدو سره به د افغانستان د وګړو په سوله کې واتیا برخه د افغان امنیتي ځواکونو تر پوښښ لاندې راسي. د کورنۍ چارو وزارت د ښوونې او روزنې عمومي قومندان وایي په پام کې لري په پروان کې د پولیسو په تعلیمي مرکز کې په سلګونو پولیسو ته مسلکي روزنه ورکړي. نامتو افغان سیاستپوه ډاکټر عبدالصمد حمید د 83 کلونو په عمر په جرمني کې د ورپېښې ناروغۍ له کبله مړ شوی دی. ایرانی چارواکي وایي یوې وړې تجارتي امریکایي الوتکې د دې میاشتې په پیل کې د ایران په جنوب ختیځ کې وروسته له هغې بیړنۍ ناسته کړې وه چې د تخنیکي ستونزو سره مخامخ شوه. د سوریې لپاره د عربي ټولنې او ملګرو ملتونو ځانګړي استازي اختر ابراهیمي د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د سوریې د 28 میاشتنۍ شخړې د هواري لپاره د یو وړاندیز ومني. مصري چارواکي وایي د لیبیا په مصراته ښار کې د مصر د قبطیانو په یوه کلیسا کې به مې چاودنې 2 کسان وژلي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون یو نوی قانون توشیح کړ. د دې قانون له مخې د حکومت دا صلاحیت د 5 کلونو لپاره غځېږي چې له امریکا د باندې د بهرنیو مشکوکو جاسوسانو او تروریستانو فعالیتونه وڅاري. اوس به فرشته جلال زیره ته ووایي چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه کومې مقالې خپرې کړې.
آیا 2012 کال د افغانستان لپاره ښه کال و؟ فارن پالیسی خبرونه تر دې سرلیک لاندې د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې ده. خبرونه لیکي 2012 میلادي کال پای ته نږدې دی او د هغو 18,000 امریکایي عسکرو په اړه د فکر وشي چې نوی کال به د خپلو کورنیو او دوستانو څخه لري د کابل او کندهار په سپیرو پوځي اډو کې تیروي. د ورځپاڼې په لیکنه سږ کال په افغانستان کې د ډیرو مصروفیتونو څخه ډک کال و. په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو شمیر درېیمې برخې ته راکم شو. افغانانو د خپل هیواد د زیاتې برخې امنیت ټینګولو مسؤلیت واخیست. د پاکستان په خاوره کې د ناټو د اکمالاتو لارې بیا پرانیستل شوې او کابل او واشنګټن د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړ. خو له دې ټولو خبرو سره دا سوال لا هم پاتې دی چې آیا موږ د افغانستان جګړه ګټلې ده؟ فارن پالیسي خبرونه لیکي که ارقام او واقعیتونه وڅېړل شي نو په دې برخه کې د افغانستان په اړه یوې نتیجې ته رسیدل اسانه کار نه دی. هغو خلکو ته چې باور لري د افغانستان ماموریت سم نه دی روان، د جګړه ویجاړونکي ده او باید د امریکا پر نورو لومړیتوبونو تمرکز وشي، د منفي ټکو پیدا کول او پر دې اساس استدلال آسان کړ دی. خو د هیلمندو خلکو لپاره د هغو بریالیتوبونو تشخیصول هم ګران نه دي چې هغه په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د جګړې پای ته رسېدو ته لاره برابروي او دا هغه هدف دی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ټاکلی دی. نېشنل هرالد ټریبیون پاڼه په ګرمسیر کې بحثونه او جنجالونه تر سرلیک لاندې یو مقاله خبره کړې ده. ورځپاڼه هلته د امریکایي پیاده سمندري ځواکونو د اماړیکو او د هلمند د ګرمسیر لوسوالۍ د مخابراتو د مسؤلینو خبرې راخستلې. د ورځپاڼې په حواله د مخابراتو مسؤل حمید خان د امریکایي ځواکونو جګړن توماس مکاوي ته ویلي موږ د راتلونکي په اړه ډېر تشویش لرو. د کمونست رژیم ولسمشر ډاکټر نجیب الله هم د خپل قدرت په وخت کې پر دې ولسوالۍ د کنټرول ټینګولو او د حکومتي ادارې رامنځته کولو پروګرام جوړ کړی و. د هرالد ټریبیون په لیکنه دا مقایسه د جګړن مکاوي چندان نه خوښیږي ځکه د کابل کمونست حکومت د جمهور رئیس حامد کرزي د حکومت په پرتله پراخ سیاسي او پوځي چوکاټ درلود او خلکو ته یې تر دې مؤثر ټولنیز خدمتونه وړاندې کول، خو بیا یې هم سقوط وکړ. ناشنل هرالد ټریبیون د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ د مخابراتو مسؤل ته د امریکا د پیاده سمندري ځواکونو د جګړن نکاوي جواب داسې راخستی: زه فکر کوم چې نړیوال ائتلاف د افغانستان لپاره خپل ملاتړ پر ځای وساتي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویل له بهرنیو ځواکونو څخه به افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو د سپارلو څلورمه مرحله ستونزمنوي. د دې وزارت لوی درستیز ویل مخالفان هڅه کوي د هیواد بیلابیلې برخې له زیاتو امنیتي ستونزو سره مخامخې کړي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
که څه هم له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو د څلورمه مرحلې نیټه نه ده اعلان شوې، خو د دفاع وزارت دغه مرحله ساده نه ګڼي. د دې وزارت لوی درستیز شیر محمد کریمی د یک شنبه په ورځ په کابل کې د اردو د روغتیایي کارکونکو په غونډه کې وویل چې د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد په څلورمه مرحله سیړنې پیل کړي او احتمال لري چې په ځینو ناامنو او سرحدي سیمو کې ترسره شي. د وویل د دې مرحلې خطر سره کېدو ته تدابیر نیولې دي.
فعلا مرحله چهارم میره که ما سر ازو کار میکنیم، ارزیابی میکنیم. بیشتر ساحت است که اونجا
اوس چې تلورم مرحله ارزیابی کوو، هغه سیمه به وی چې د مخالفینو غواخونه پکې زیات او پلوتنګ دی دی، او یا به هغه ځایونه وی چې مخالفین کولای شي د دې مرحله مخه پکې ونیسي، خو بیا هم تشویش نه لرو.
خاغلی کریمی وویل افغان ځواکونه ته د امنیتی مسؤلیتونو لګد د افغان حکومت او خلکو غوښتنه ده او باید په خطو غتر سره شي. د وویل اوس مهال د هیواد شپږ فیصد امنیت د افغان ځواکونو لخوا کنټرولیږي. له دې مخکې په افغانستان کې د ایساف ځواکونو هم څلورمه مرحله د نورو په نسبت سخته بللې ده. له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د لیږد پروګرام تیر کال پیل او د یو پلان له مخې به په پنځو پړاوونو کې پای ته ورسیږي. افغان چارواکي وایي تر اوسه د لیږد درې پړاوونه بشپړ شوي او د څلورم نیټه او سیمه به یې په نږدې راتلونکي کې د جمهور رئیس لخوا اعلان شي. کارپوهان وایي مخالفین اوس مهال خپلو فعالیتونو ته زور ورکړی او فکر نه کیږي چې امنیتي وضعیت به له دې زیات خراب شي. د کورنیو چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر وایي
بهرنیانو په وجود کې هم د حمله دوام درلودل، موږ داسې دي ولسو کلو لسو کلو شهیدان یو، او کله چې افغانانو ته دا قوت ورسپارلی شي هم زه فکر کوم چې د همدا شکل نه به زیات نه شي.
دی وایي د مخالفینو د حملو شنډولو ته باید سیمه ییز ځواکونه غښتلي او امنیتي ځواکونه په پرمختللو وسلو سنبال شي. د کافي تجهیزاتو کمښت هغه ستونزه ده چې افغان حکومت اندېښمن کړی دی. افغان چارواکو دا هم ویلي چې له امریکا سره به د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو یو شرط دا وي چې افغان ځواکونه وروزي او په کافي وسلو یې سنبال کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د پروسې درې مرحلې په 2011 میلادي کال کې پیل او په بریالیتوب سره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې عملي شوې، خو د دې پروسې مختلف هم خنډونه موجود دي. یو یې د افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې زیاتوالی دی. د فرانسې خبري اجنس په دې اړه راپور خپور کړی. مهمې برخې له رضوان مراد څخه اوري.
له نړیوالو ځواکونو څخه افغان سرتیرو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال پروسه د یو منظم پروګرام له مخې پنځمې مرحلې ته په داخلي دوده. افغان چارواکي وایي د هیواد په سلو کې د 15 برخې امنیت اوس افغان ځواکونه ساتي، خو د امکاناتو، روزنې او عصري پوځي تجهیزاتو کموالی هغه ستونزې دي چې افغان حکومت په کراتو مطرح کړي دي. د افغان پوځي مقاماتو په وینا پر روان میلادي کال کې څه پاسه زر سرتیري وژل شوي چې د طالبانو پر ضد جګړه کې په یوه کال کې د افغان سرتیرو تر ټولو لویه مرګ ژوبله ګڼل کیږي. د دفاع د وزارت وین جنرال ظاهر عظیمی په کابل کې خبریالانو ته ویل په 13 میاشتو کې د ملي اردو 906 سرتیري وژل شوي او په 2012 کال کې د ملي اردو 1055 عسكر وژل شوي چې دا شمېره د تیر کال په مقایسه زیاته ده. د پوځي چارو کارپو او د کورنیو چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیری د سرتیرو د زیاتې مرګ ژوبلې سبب د حکومت د وسلواله مخالفانو د بریدونو زیاتوالی ګڼي.
هر کله چې مقابل لورای حملې زیاتې کړي په دې حالت کې طبیعي ده چې تلفات زیاتېږي، اما د تلفاتو د کمښت لپاره زما په عقیده تعلیم او تربیه، ښه انضباط او ډیسپلین، بهترینه سلا او د خپلو افسرانو او سربازانو د مورال د لوړو ساتلو لپاره باید پوره دقیقه توګه کار وشي.
په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه د 2014 کال تر پایه له افغانستان څخه د وتلو لپاره تیاری نیسي، ناټو او د افغان حکومت نړیوال متحدان پلان لري چې د افغان امنیتي ځواکونو شمیره 3.5 لک ته لوړ کړي. خو د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر بهرنیو سرتیرو باندې حملو، له خدمت څخه د عسکرو تیښتې او د سرتیرو ټیټې روحې د ناټو د قمندانانو لپاره اندېښنې پیدا کړې دي. پر روان میلادي کال کې تر اوسه پورې 6 بهرني عسکر د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو څخه په شو حملو کې وشل شوي دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د کندهار چارواکي وایي هغه بهرني الوتکې ته له کابل څخه د ناستې اجازه ورکړل شوې وه چې د شمې پورز د کندهار پر هوایي ډګر کښته شوې وه. د کندهار د والی وین جاوید فیصل وایي دغه الوتکه د کندهار پر هوایي ډګر له ناستې 3 ساعته وروسته بیرته روانه شوه. د یکشنبې په ورځ د ولسمشر کرزي په مشرۍ د افغانستان د ملي امنیت د شورا په غونډه کې د ملي امنیت سلاکار ته دنده وسپارل شوه چې د دې الوتکې د ناستې په اړه د څېړنې وکړي. تفصیل د اجمل اند په رپورټ کې.
تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې دا الوتکه له کوم هیواد څخه او په څه هدف افغانستان ته ورغلې وه. د یکشنبې په ورځ د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د امنیت شورا په غونډه کې پریکړه وشوه چې د افغانستان خاورې ته د دې الوتکې د ننوتلو په اړه او په کندهار کې د لنډمهالې ناستې په اړه د څېړنې وشي. د ولسمشر د ویندوی له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا الوتکه د خلیج له حوزې څخه د افغانستان خاورې ته ننوتې وه. په دې غونډه کې ولسمشر کرزي د ملي امنیت په چارو کې خپل سلاکار ته دنده وسپارله چې معلومه کړي کوم حکومتي مقام یا ادارې د الوتکې ته په کندهار کې د کیناستلو اجازه ورکړې ده. د کندهار د والی ویان جاوید فیصل د دې الوتکې د ناستې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار هوایي ډګر کې د الوتکې ناستې ته د اجازې ورکولو یا نه ورکولو واک له مرکزي ادارې سره دی او ولایتي چارواکي په دې کې واک نه لري.
د تیاری د کښېنستلو په حاجې د ناستې د اجازې ورکول او یا هم د اجازې نه ورکولو صلاحیتونه ټول هغه له مرکز سره له کابل سره دی. په کندهار کې څه تیاری نشست کې یا هم د پورته کېږي د هغوی اجازه ټول له مرکز څخه ورکول کېږي. تر اوسه دا هم نه ده معلومه سوې چې دغه تیاره له کوم هیواد څخه راغلې وه، په کوم هدف راغلې وه او څوک پکې سپاره وه. کېدای شي دغه پوښتنو ته د مرکزي ادارې مسؤل کسان جواب ووایي.
د ښاغلي فیصل په وینا د دې الوتکې له ناستې وروسته د بهرنیو چارو وزارت له کندهار چارواکو څخه وغوښتل چې دې الوتکې ته باید وویل شي چې له کندهار ووزي چې دوی هم حماسي وکړل.
له پلازمېنې کابل څخه د کندهار محلي ادارې ته وویل چې دغه تیارې ته باید بېرته ووځي تر څو له کندهار څخه ووځي. همداسې د کابل د مسلسم دغه کار وسو دغه تیاری بېرته له کندهار څخه ووځي.
د افغان چارواکو له څرګندونو وروسته هم په کندهار کې د دې الوتکې د ناستې په اړه پوښتنه شته. الوتکه په کوم هدف ورغلې وه، چا د ناستې اجازه ورکړې وه، ولې ترې افغان چارواکو پرته د معلوماتو له ترلاسه کولو وغوښتل چې د افغانستان خاوره دې پرېږدي، د هغه پوښتنې دي چې ښایي وروسته یې ځوابونه را څرګند شي.
ستاسو له پیغامونو نه
د کابل ښار ټول پلاستیکونه وغای د دغه ته دی او ماشینی او فابریکا جوړه کې هم په پلاستیکونه ټول شي. دا دی ښار فضا به صفاتي هم په پایپونه جوړ کړي او په پایپونه دي تر جوړ کړي. همداسې نور شیان ضروري شیان دي تر جوړ کړي هم په دې ګټه هم په ښار صفاتي.
د ازادي رادیو د یو اوریدونکي ټلیفوني پیغام اوریدل د خبري مجلې په پای کې د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه
تاسو دلته چې راغلي څه کوي؟
تذکيره
خو ښه کېدري چې تذکيره په اهمیت خبرې راته وکړي.
ان شاء الله ولې تذکيره خو یو زړه مشکل درته وایم چې یو څه قامي خل دې مونږه پنشیر ته ځي. پنشیر د یو دروازه غونې لري تلاشي هغه خلکو سره مونږ تذکيره نه وي. څلور کسانو د پنشیر له دروازې نه بیا راغله دلته باګرامه یو ته په باګرامه کې ما تذکيره ورته واخستې وای پری نه خو تذکيره نه وي را سره ولې تذکيره نشته در سره وزي به مخم نورم په یو لار ځان ته راخلاص کې بیا دلته وای مونږ تذکيره واخسته. او بل اوس خو وطن کې حالات ډیر ګډ وډ دي. دا تذکيره یو ثبوت ده که یو تلاشي کې یو ځای کې په ګیر راسي نه پوهېږي که نه. خو دغه تذکيره کې ورسره دغه په هر ځای کې تذکيره پښتنه ډېره کېږي. په دغه حکومت کې چې وظیفه اخلي دا درته به درد لګېږي. یو ځای کې مړ کېږي هیڅوک نسته در سره تذکیرې ته د خلګوري هغه ځای ته د رسئ نو زیات شیو ته کار ورکي که نه در سره داسې وښیل چې بیخي داسې مربوط د افغانستان نه یې نو
یوازې ځان ته تذکیر اخلئ که میلمنو ته یې هم اخلئ
اخلو خو دونه زیات نه ضرورت ولري هغه سې اثره چې عاش ته ځي هغې د پاره یې اخلي
ضرورت
چی بیاد اخلو ورته هم هغه وخت
خیره تذکیره چې واخلي بیا سره خم ساعتې پوخ ورکوي همداسې یږ دې څنګه
تذکیره چې واخلو هغې ته پوخ ورکو له هغې نه یو کاپي باسو کور کې ږدو د اصلي هغه کاپي وړکې جب دپاره جوړو هغه راسره
مننه تاسو نه
زنده
دا و د ژوند رنګونه او د ازادي راډیو اوله سهارنۍ خبري مجله دویمه سهارنۍ خبري مجله